معیاری نمیکنه. انشاءالله در برنامه های آینده رویش بحث خواهیم کرد. تا برنامه هفته آینده خداوند نگهدار. اکرام الله اکرام در خدمت شماست.
السلام علیکم درنو اوریدونکو ستړي مشه په کابل کې د ماځګر څلور بجې شپې په یو بل یو ساعت خبرونه کې مزه اکرام الله اکرام او رامین کاکړ هر کله کو په دې هله چې روغ وسیاوري چې د افغان ولسمشر غنی د هم مرستيال د امریکا متحده ایالاتو طالبانو ترمنځ سولې د هوکړه د احتمالي لاسلیک وړاندې وایي کده هوکړه د اماراتي یا هم استبدادي نظام دراتلو لامل شي جګړه به ورسره لا زیاته شي. په دې خبرونه کې نوم طالب هم لرو خو په پیل کې د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه لرو چې احمد تکل دی وړاندې کی.
السلام علیکم. په پیل کې د خبرونو د سر ټکی. د فاریاب ولایت په اندخوی ولسوالۍ کې د یوې کورنۍ شپږ غړي د وسلوالو طالبانو په برید کې وژل شوي دي. ملي امنیت په تیره یوه میاشت کې په پلازمینه کابل کې د تروریستي فعالیتونو په تور د لسګونه کسانو د نیولو خبر ورکوي او د څه باندې لسو هیوادونو استازي د لیبیا د کړکېچ د ختمولو پر لارو چارو د بحث لپاره نن په برلین کې راټول شوي دي. بشپړ خبرونه. د فاریاب ولایت په اندخوی ولسوالۍ کې تیره شپه د یوې کورنۍ شپږ غړي د وسلوالو په برید کې ووژل شول. د 209 شاهین قلوردو ویاندوی د اندخوی ولسوالۍ په خانه قاسمه کې دا برید طالبانو کړی دی. حنیف رضایی له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د دې پیښې پر عواملو رڼا واچوله.
امی آدم قبلا دامادش در صفوف طالبا بودن و ای بالاخره
د سړی زوم مخکې د طالبانو پلیکو کې وو خو له طالبانو بیل شو او عادي ژوند یې پیل کړ. له بدمرغه طالب وسلوالو تیره شپه د ده او د ده د خسر پر کور برید وکړ او د فاجعه رامنځته کړه. د شاهین قلوردو ویان وایي چې د پیښې په قربانیانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. د ښاغلي رضایی په وینا یوه ښځه او یو ماشوم هم په دې برید کې ټپیان شوي دي. د ملي امنیت ریاست وایي په تیره یوه میاشت کې په پلازمینه کابل کې د تروریستي فعالیتونو وسلوالو غلاو اختطاف او د مخدرو موادو د قاچاق په تور شپږ اویا کسان نیولي دي. د ملي امنیت ادارې په یوه خبرپاڼه کې چې نن خپره شوه ویلي دي په دې ډله کې د سمیولا په مشرۍ د طالبانو د ماین جوړونکو یوه پنځه کسیزه ډله هم له د سبز ولسوالۍ څخه نیول شوې. په خبر پانه کې راغلی چې د ډلې د سبز ولسوالۍ په ځینو سیمو کې یو شمیر پوځي او ملکی موټر په ماینونو الوزولي دي. خبر پانه زیاتوي چې دا عملیات د ملي امنیت د ځواکونو لخوا د کابل ښار په بیلابیلو سیمو کې شوي دي. د ننګرهار ولایت چارواکي وایي په مومندرې ولسوالۍ کې نه وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبل اوښتې ده. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي دفتر په یو خبر پاڼه کې چې نن سهار خپره شوه ویلي په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې د افغان ځواکونو د پوځي عملیاتو په ترڅ کې پنځه تنه وسلوال طالبان وژل شوي او څلور نور سخت ټپیان دي. خبر پاڼه زیاتوي چې په مومندرې ولسوالۍ کې د عملیاتو له پایته رسېدو وروسته به په سیمه کې د امنیت د ټینګښت په مقصد امنیتي پوستې هم جوړې شي. لازادی رادیو خبرونه اوري. د ترکیه متحده ایالاتو او روسیه په ګډون د څباندې لسو هیوادونو استازي د لیبیا د کړکېچ د ختمولو پر لارو چارو د بحث لپاره د جرمني په پلازمینه برلین کې راټول شوي دي. د لیبیا جګړې دا ویره رامنځته کړې چې دا کړکېچ هم ښایي د سوریې د جګړې په څیر د کډوالو د یوې نوې څپې باعث شي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل د ترکیه، فرانسې او روسیې د ولسمشرانو او څو نورو هیوادونو د مشرانو کوربنه ده. د ملګرو ملتونو په نوښت دا غونډه به هڅه وکړي چې د نړۍ لویو قدرتونو ته قناعت ورکړي څو د سرتیرو، وسلو او مالی سرچینو په استولو سره د لیبیا د جګړې اور ته لمن ونه وهي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان برلین ته له روانېدو مخکې نن په استانبول کې د دې غونډې د اهمیت په اړه خبریالانو ته وویل: موږ د برلین سرمشریزې ته د اوربند د ټینګښت او سیاسي حل ته د رسېدو د مهم ګام په سترګه ګورو. دا نوې ټوکېدلې هیلې اوربند او د برلین سرمشریزه باید د وینو او ګډوډۍ د سوداګرو د حرص قرباني نه شي. د برلین د غونډې تنظیمونکي هیله مند دي چې ښکېل لوري به یو ثابت اوربند ته غاړه کېږدي او ژمنه به وکړي چې د تیلو د لویو زیرمو په دې لرونکي هیواد کې د تاوتریخوالي اور ته لمن ونه وهی تمه ده چې په دې غونډه کې په ترابلس کې د ملګرو ملتونو لخوا د پیژندل شوي رسمي حکومت مشر او په توبروک ښار کې دیره د لیبیا د ملي پوځ په نوم د خپل ساري یاغي ډلې مشر خلیفه هفتر هم ګډون وکړي. د ایران د پارلمان مشر وایي که اروپایي هیوادونه د 2015 کال د اټومي موافقې په برخه کې کوم غیر عادلانه چلند وکړي نو تهران به د اټومي انرژۍ له نړیوالې ادارې سره همکاري بنده کړي. برتانیا، فرانسې او جرمني تېره اونۍ د یو نوي بهیر په پیلولو سره پر تهران تور ولګاوه چې د ایران د اټومي پروګرام د محدودولو په برخه کې د اټومي موافقې شرایط یې نه دي مراعت کړي، خو په ځواب کې تهران پر دې هیوادونو تور لګولی چې د امریکا لخوا د لګول شویو بندیزونو پر وړاندې غبرګون ونه ښود. ایران دولتی خبری آژانس د پارلمان د مشر علي لاریجاني له قوله راپور کې لیکي هغه څه چې د دریو اروپایي هیوادونو د ایران د اټومي لانجې په برخه کې وکړل خوشینونکي دي. د زیاتوي ک اروپایي هیوادونه په هر دلیل د اټومي موافقې له ودیر شمې ماده په غیر عادلانه ډول کار وخلي نو ایران به هم د اټومي انرژي له نړیوالې ادارې IAEA سره همکاري بند کړي. د ایران اټومي موافقه وروسته له هغه سخته زیانمنه شوه چې په 2013 کال کې امریکا ترې ووتله، خو برتانیا، جرمني او فرانسه ټینګار کوي چې لا هم دې موافقې ته ژمن دي. ایران هم د 2019 کال له می میاشتې راهیسې د امریکا له بندیزونو وروسته په دې موافقه کې له خپلو کړو ژمنو پرله پسې په شا شوی دی.
موګل ازادي رادیو ناوړه درنو دوستانو، احمد تکلو چې د افغانستان سیمه او نړۍ د مهم خبرونه یو وړاندې کړل، دا نور موضوعات زموږ پر ویب سټ هر وخت یو غوړې لوستلې او کتلې شي په تمدا ازادي رادیو ټکی کوم. وړاندې اوري چې د ولسمشر غني د هم مرستیال د امریکا متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ د سولې د هوکړې د احتمالي لاسلیک نه وړاندې وایي که دا هوکړه د اماراتي یا هم استبدادي نظام د راتلو لامل شي جګړه به ورسره لا زیاته شي.
توافق بر نظام اماراتی یا هر نوع نظامی که از آن صدای پای دیکتاتوری و استبداد
په بل رپورت کې اوري چې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون وایي چې تر اوسه له دوی سره د استیناف غوښتنې 3200 قضیه ثبت شوې.
حدود 4700 استیناف خواهی درج شده، شاید در حال تغییر باشه به خاطر اینکه گفته شد یک از ولایت ها ابلاغ خروز پنجشنبه.
دا به هم اوري چې په اورزګان کې زکونکي او فعالان وایي د غلطه خصوصي کورسونه معیاري خدمتونه نه وړاندې کوي.
موږ یعنی هغه مصارف چې موږ ورکوو هغه هم ډیر دي او درس یې داسې په کم اندازه باندې دی، په کمه کچه باندې دی تلته ورکوي، بس مزیس یې هغه ورځ ده په تیرهیې هغه.
دا هم اوري چې د ایران یو چارواکي خبرداری ورکړ که اروپایي قدرتونه همکاري ونه کړي ایران به هم د اټومي انرژۍ له نړیوالې ادارې سره پر خپله همکارۍ له سره غور وکړي. د روانې خپرونې د هم نیمایي دوه اونیزو پروګرامونو د انصاف په لټه کې او ورکو شویو عزیزانو ته ځانګړي شوي. دا به هم راسره اوري. اوس هم د خبرونې لومړی موضوع، د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د هم مرستیال سرور دانش د امریکا متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ د سولې د هوکړې د احتمالي لاسلیک نه وړاندې وایي که دا هوکړه د اماراتي یا هم استبدادي نظام د راتلو لامل شي جګړه به ورسره لا زیاته شي. سرور دانش په کابل کې د یوې غونډې په څنډه کې په غیر مستقیم ډول نیوکه وکړه چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو کې د افغانستان حکومت څنډې ته کړل شوی دی. هغه زیاته کړه اوربان او د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرې په افغانستان کې د سولې د دوی وازنې حل لار ده. امید ظهیر مل په دې اړه راپور لري.
د شپې ورځې چې وسوال طالبان له امریکا سره د سولې د هوکړې د لاسلیک د څرنګوالي په موضوع غږیږي، د افغان حکومت اندېښنې هم مخ پر راپورته کېدو دي. د ولسمشر غنی دویم رسیال سرور دانش د یکشنبې په ورځ په کابل کې وی غونډې ته په خبرو کې د هغې هوکړې د خطرونو په اړه خبرداری ورکړ چې د هر ډول استبدادي نظام د رامنځته کېدلو لامل ګرځي.
توافق بر نظام
اماراتي هم بل هر ډول نظام چې له هغې د دیکتاتوري او استبداد غږونه پورته شي تر خوې د بشر حقونه نقض شي، دا ډول نظام نه یوازې دا چې په افغانستان کې سوله نشي راوستلی بلکې جګړې ته به نور نمونه او لا شدت ورکړي.
د ولسمشر د دویم رسیال له قوله د افغانستان حکومت او بنسټونه یې له طالبانو سره د روانو خبرو په برخه کې څنډې ته وړل شوي دي. دا چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې هوکړه لاسلیک کیږي یو ښه حرکت دی، مګر د جګړې اصلي اړخ د افغانستان خلک او حکومت دی. خو تر اوسه حکومت، خلک، سیاسي ډلې، مدني ټولنې او نور په یو ډول حاشیه تکل شوي دي. په داسې یو حالت کې د سولې راتلل په هغه ډول چې افغانستان او خلک یې ترې تعریف کوي ممکنه نه ده. جمهوریت، بشری حقوق، ټاکنې، د بیان ازادي، د ښځو او لږکیو ازادي هغه ټکي دي چې د ښاغلي دانش له قوله د سولې خبرو کې باید ترې ملاتړ وشي. د ولسمشر غني دویم رسیال په دې غونډه کې د سولې په اړه د طالبانو لخوا د تاوتریخوالي د کمیدو طرحې ته په اشاره سره وایي دا طرحه په داسې مهال چې مبهمه ده د واقعي سولې څخه د تېښتې او په اصل کې د خلکو او نړیوالې ټولنې ته د دوکې ورکولو یوه وسیله ده. خو پوښتنه داده چې د اماراتي نظام پر سر د احتمالي هوکړې څخه اندېښنه له کوم ځای سرچینه اخلي. آیا په افغانستان کې د طالبانو د اماراتي نظام د بیا راتلو احتمال شته؟ د ملي دفاع وزارت پخوانی مرستیال او سیاسي شنونکی تمیم آسی وایي اسلامي اماراتي نظام د نړیوالې ټولنې او افغانانو لپاره د منلو نه دی. د زلمی خلیلزاد او طالبانو ترمنځ د کیدونکو هوکړې پر وړاندې د حکومت مانا ورګړي
هغه منورونو دوام دی چې وړاندې سلام رحیم او مرلا سالی کړي دي. دوی غواړي چې ښکاره کړي چې د افغانستان حکومت د خلیلزاد له کیدونکو هوکړې خوښ نه دي او د تاوتریخوالي د کمیدو له طرحې هرکلی نه کوي.
دا په داسې حال کې ده چې دوه ورځې وړاندې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین بیل دی چې د تاوتریخوالي د کمیدو په اړه د دې ډلې د طرحې په اړه وضاحت ورکړي. په خپل ټویټر پاڼه ولیکل د دې ډلې سیاسي استازو د سولې د هوکړې د لاسلیک د څرنګوالي پر موضوع له ښاغلي خلیلزاد سره د خبرو لړۍ پیل کړې ده. که څه هم امریکایي چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو طالبان په تمه دي چې ژر به د امریکا او د دوی ترمنځ د سولې هوکړه لاسلیک شي. امید زهیرمل، آزادي رادیو، کابل.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
اوس هم له سولې ورخوا د انتخاباتو پر لور د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون وایي چې تر اوسه له دوی سره د استناف غوښتنې 4,500 قضیې ثبت شوي. دغه کمیسیون منشي او ویان محمد قاسم الیاسی نن خبریالانو ته وویل ممکن دغه شمېره نوره هم لوړه شي. بلخوا پر انتخاباتو د څار ځینې بنسټونه که څه هم د عدالت په پلي کېدو ټینګار کوي، خو وایي چې په دغه مرحله کې په ډیر شمیر سر د قضیو ثبت د ټاکنو وروستۍ پایلې نورې هم ځنډنې کوي. په دې اړه نور جزئیات د رحمت الله افغان پر راپور کې.
د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون وایي چې د استناف غوښتنې ډیری قضیې په غیر بایومیټریک توپیري شکمنو او له وخت مخکې رایو په اړه ثبت شوي دي. د دغه کمیسیون منشي او ویان محمد قاسم الیاسی د یکشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل د استناف غوښتنې په مرحله کې له دوی سره د 4,500 زیات اعتراضونه ثبت شوي چې ممکن کچه نور هم لوړه شي.
حدود 4,700 استناف خواهی درج شده.
د 4,500 په شاوخوا کې د استناف غوښتنې قضیه ثبت شوي. دا د بدلون په حال کې دي، ځکه چې ولایت ابلاغ د پنجشنبه په ورځ ورکړي. احتمال شته په یاد ولایت کې استناف غوښتنه هم وشي. د قضیې د درې ټاکنیزو ټیمونو ثبات او پالنې، دولت جوړونکې او سوله او اسلامي عدالت لوري ثبت شوې دي.
سوله عدالت اسلامي
کغل الیاسی زیاتوي چې د استناف غوښتنې ډېرې قضیې د ثبات او همپالنې انتخاباتي ټیم له لوري ثبت شوې دي. که څه هم د ټاکنیزو شکایتونو د کمیسیون له لوري د استناف غوښتنې درې ورځنۍ مرحله د تېرې چهارشنبې په ورځ پیل شوې او پرون شنبه تمامه سوه. خو د کمیسیون د مسؤلینو د وینا پر بنسټ چې یو شمېر ولایتونو ته ابلاغ نه وخته رسیدلی او دا بهیر لا نه دی بشپړ شوی، د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون وایي چې د دغو قضیو د ډلبندۍ لړۍ پیل شوې چې په دوو ورځو کې به بشپړ شي. د دغه کمیسیون چارواکي وایي چې تېرې ورځې د 15,000 هغه محلونو چې د بیا شمېرنې پرېکړه سویده معلومات د ټاکنو خپلواک کمیسون ته سپارل شوی دی. د ټاکنو خپلواک کمیسون وایي چې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسون د 19 ولایتونو معلومات له دوی سره شریک کړي، خو دغه کمیسون په خبره چې ستونزې درلودې. د ټاکنو خپلواک کمیسون ویان زبی سادات
پرون یې د 19 ولایتونو معلومات شریک کړي دي، اما دغه مشکلات زیات وو.
په ورته وخت کې که څه هم د افغانستان پر ټاکنو د څار یو شمېر بنسټونه د استناف غوښتنې په مرحله کې د انتخاباتي ټکټونو لخوا د ګڼو قضیو ثبت اندېښمن کړي، خو بیا هم پر عدالت ټینګار کوي. د افغانستان د آزادو او عادلانه ټاکنو بنسټ اجرایي رئیس یوسف رشید
زه هیله من یم چې د انتخاباتي شکایتونو مرکزی کمیسیون د په کم وخت کې دومره قضیو په اړه فیصله وکړي. دا زیات وخت اړتیا لري چې د پایلو په اعلان کې ځنډ راولي.
د افغانستان ولسمشریزې ټاکنې په تیر میزان میاشت کې وسوې، خو د ټاکنیزو کړکیچونو له امله تر اوسه هم ټاکنیز کمیسیونونه نه دي توانېدلي چې د وروستیو پایلو اعلان ته ورسیږي.
زموږ غږ آزادي راډیو نه اورئ. د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه وایي په تیر 2019 میلادي کال کې په ټول هیواد کې 40 رسنۍ د مالی او امنیتي ستونزو له امله تړل شوې دي. د دې کمیټې مسؤلین د خپل کلنی راپور په خپرولو سره وایي چې د 2013 کال په پرتله په 2019 کال کې د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي په پیښو کې 14% کموالی راغلی، خو افغان خبریالان اوس هم د خپل کار پر وړاندې ځان خوندي نه احساسوي. خاطر پردیس له نورو جزئیاتو سره.
2019 په افغانستان کې د لسګونو رسنیو د تړل کېدو کال. د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې د یک شنبه په ورځ د خپل کلنی راپور د شریکولو پر مهال خبریالانو ته وویل چې په تیر میلادي کال کې 40 رسنۍ د امنیتي او مالی ستونزو له امله تړلې شوې. د دې کمیټې رئیس نجیب شریفي دغه راپور د جزئیاتو د شریکولو پر مهال وویل اوس هم تاوتریخوالی د افغان خبریالانو پر وړاندې یو جدي ستونزه ده.
په 2019 کال کې د رسنۍ او خبریالانو په ضد تاوتریخوالی سطح 14% ټیټ شوی ده، او دا د خوشحالی ځای ده. مګر اوس هم دا امر چې موجود ده ډیر جدي ده، او په 2019 کال کې موږ په افغانستان کې 30 رسنۍ تلل شوی ده او 15 رسنۍ نوې پرانستل شوی ده.
د ښاغلي شریفي په خبره په 2019 میلادي کال کې د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي 115 پیښې ثبت شوې چې د وژنو، ټپې کېدو، یرغمل کېدو، ګواښونو او لنډمهاله نیونو ډولونه پکې شامل دي. نوموړی وایي په 115 ثبت شویو پیښو کې 15 د وژنې او 13 د ټپې کېدو او نور یې د تاوتریخوالي د نورو ډولونو پیښې دي. دا په داسې حال کې ده چې دغه کمیټې د راپور پر بنسټ په 2013 میلادي کال کې 18 خبریالان او د رسنیو کارکوونکي وژل شول. د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې رئیس وایي په 2019 کال کې 2 خبریالان د طالبانو لخوا، یو یې د داعش ډلې او د نور یې د زورواکو لخوا وژل شوی دي. په داسې حال کې چې د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه په خپل کلنی راپور کې د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي د راکمېدو خبره کوي، خو یو شمېر افغان خبریالان اوس هم روان وضعیت د اندېښنې وړ بولي. دوه تن افغان خبریالان وسیم وصال او جاوید ارزومن:
که وګورو په دې وروستیو کې د خبریالانو لپاره ډېر زیاتې ستونزې رامنځته شوې، بالخصوص په 2019 میلادي کال کې. خو خبریالان هم ډېر اندېښمن شوي دي، د ځان پر وړاندې هیڅ مسؤلیت نه احساسوي.
زه به داسې ووایم چې ټیټه شوی نه څه مانا. هغه وخت مونږ کولی شو چې دې باندې باور وکړو چې مونږ په ټول افغانستان کې خبریال هم د لاس ور نه کړو. مسؤلیت خو په افغانستان کې، زه فکر کوم چې افغانستان په ټول نړۍ کې هغه هیوادونه جملې نه دي چې خبریال پکې مسؤل نه دي.
په ورته وخت کې د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت، که څه هم د رسنیو په برخه کې خبرې شوې ارقام له حقیقت لرې نه ګڼي، خو ټینګار کوي چې یاد وزارت د رسنیو د ملاتړ په برخه کې لاس تر زنی نه دی ناست. د اطلاعات او فرهنګ وزارت د نشراتو برخې مرستیال سید آقا فاضل سنچارکی د یک شنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل:
هغه ارقام چې خپاره شوي له بدمرغه له حقیقت څخه لرې نه دي، خو برعکس بیا له دې زیات کسان وزارت ته د نویو رسنیو د جوړېدو لپاره مراجعه کړې چې موږ هم په ورین تندي هرکلی کوو.
په افغانستان کې په خصوصي ډول رسنیز فعالیتونه په دغه هیواد کې د طالبانو د واکمنۍ تر نسکورېدو وروسته زیات شول. مخکې تر هغې یوازې دولتي رسنۍ فعالې وې. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
مننه چې ازادي راډیو اوري.
ورزو اوروزګان ته په اوروزګان کې زدهکوونکي او فعالان وایي په دغه ولایت کې کورسونه، البته خصوصي کورسونه، معیاري خدمتونه نه وړاندې کوي. دوی وایي دغه کورسونه مسلکي ښوونکي، منظم او پاک چاپیریال نه لري او ډیری له دولت سره راجستر هم نه دي. د دې ولایت د پوهنې ریاست چارواکي هم دا ستونزې مني، خو وایي چې ژر به په اړه اقدامات وکړي. په دې اړه شریف الله شرافت له اوروزګان څخه راپور راستولی.
د اوروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ او ولسوالۍ کې شاوخوا 40 خصوصي کورسونه فعالیت لري چې زرګونه زده کوونکي پکې کې په زده کړو بوخت دي.
د آی وی یو دی چې د خپل د چمو شانو د فعالې استعمالي شي، د هیو شي او ار سي دی د خپل د
خود دغه ولایت اوسیدونکو وایي چې دغه کورسونه ډیر له دولت سره رجستر نه لري او لازم او معیاري خدمتونه هم نه وړاندې کوي. سخی جان حسنی ده هغه زده کوونکو له جملې څخه دی چې له تیرو څلورو کلونو راهیسې په بېلابېلو خصوصي کورسونو کې د انګریزي ژبې زده کړه کړې. وایي یوه کورس هم ورته د فراغت سند نه دی ورکړی.
دا اسناد موږ دپاره ډېر مهم چې اوس یو ځای یو کار و، نو هلته چې زه ورغلم ما ول د انګلیسي و د کمپیوټر اسناد ماته راوه. ما بیا ورته وویل چې انګلیسي و کمپیوټر خو ما ویل دي، منګرزي اسناد نه لرم، او د انګلیسي اسناد یا د کمپیوټر اسناد به اتمن موږ ته راوړې.
بریال منګل هغه څوک دی چې خپل ماشومان د ښوونځي تر څنګ خصوصي کورسونو ته هم
دا موږ په کم وخت کې استعمالولی شو.
دوی وایي ماشومانو یې څه نه دي زده کړي، د ده په خبره چې د کورس مسؤلین یې خپلې پیسې اخلي او ورځې تېروي.
موږ یعنې هغه مصارف چې موږ ورکوو هغه هم ډېر دي، او درس یې داسې په کم اندازه باندې دی، په کمه کچه باندې دی تلته ورکوي. بس مازي سي هغه ورځ ده په تېره یې هغه.
مدني فعالین هم وایي چې په دغه ولایت کې د خصوصي کورسونو مسؤلین معیاري خدمتونه نه وړاندې کوي. مدني فعال احسان الله ولسمل وایي
په ښوونیزه برخه کې بیا هم د حکومت څخه دا غوښتنه ده چې ټول ښوونیزه برخه کې چې هر څه دي ټول باید راجستر کړي، هغه خصوصي مرکزونه هغه باید رجستر کړي ترڅو زموږ اولادونه په ښه ډول تعلیم درشي.
د خصوصي کورسونو مسؤلین بیا دا نه مني چې ښوونکي دي غیر مسلکي وي او یا دي هم د زده کړې کیفیت ټیټ وي، خو دا مني چې چاپېریال یې غیر منظم دي او په دې برخه کې بدلون راوستلو ته ژمن دي.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. د کندوز ولایت د سرحدي ولسوالۍ اوسېدونکي شکایت کوي چې هر کال د امو سیند موسمي سیلابونه د خلکو د استوګن کورونه او د غرض کرنیزې ځمکې او باغونه تخریبوي او له دې اړخه سخت مالي زیان خلکو ته اوړي. په دې اړه زموږ همکار اجمل آریان له سیمې نور حال راکوي.
د کندز د امام صاحب او د قلیزال ولسوالیو اوسیدونکي شکایت کوي چې هر کال د اوبو د زیاتوالي په موسم کې د امورو د دوی کرنیزې ځمکې باغونه او د استوګن کورونو تخریبوي او د خپل بستر ورڅخه جوړوي. د امام صاحب ولسوالۍ د شیرخان بندر اوسیدونکي غلام جیلانی په دې اړه وویل
تقریبا روان دي، ځکه نړۍ زراعتي ځمکې نړۍ ډېرې ځمکې خراب کړي، ډېر خلکو کورونه خراب کړي دي، خلکو باغونه خراب کړي دي، ډېرې ځمکې خراب کړي چې بېخ تعداد یې داسې خاص نه در معلوم، خو ډېرې ځمکې خراب کړي دي. موږ هیله کوو چې دغه مخنیوی نور هم وکړي.
دوی پر دولت غږ کوي چې د امو سیند د غاړې په اوږدو کې د تحکیماتو اساسي پروژې پلي کړي تر څو د خلکو کرنیزې ځمکې باغونه او د استوګن کورونه د اوبو له ګواښه په امن کې شي. د کندز د قلیزال ولسوالۍ اوسیدونکی سید شاه په دې اړه وایي
دریای امو موږ ته مخه کړې ده، ځمکې کورونه جایدادونه ټول دریای امو ویوړ، ځنګلونه د تاجکستان خواته پاتې دي او سیند زموږ طرف ته راغلی دی. اوس هم ځمکې ټولې اوس هم تر تعدید لاندې دي.
د دوی په خبره چې په تېرو اتلسو کلونو کې د امو سیند غاړې کې یوازې ابتدایي کارونه ترسره شوي دي، خو د اوبو د مخنیوي په خاطر د اړوند دولتي ارګانونو لخوا بنسټیزې پروژې نه دي پلې شوي. د امام صاحب ولسوالۍ یو بل اوسیدونکي نصرالله په دې اړه وویل
تاسو ته د دغه همو سیند د تخریبات په حق له باندې داسې ویلی سم چې همو سیند موږ ډېرې مځکې ویجاړې کړې، ډېرې غټې خرابې یې راته جوړې کړې. د چارواکو څخه مو احترامانه خواهش دی د اوبو مخنیوی د دې مهارېدل لازمي اقدام باید وشي.
له دې سره سم په کندوز کې د امو د پنځمې حوزې د سیندونو د ادارې رئیس انجینیر محمد سالم اکبر بیا وایي چې په امام صاحب ولسوالۍ کې د امو سیند د غاړې په اوږدو کې د تحکیماتو په برخه کې یوه اندازه کارونه ترسره شوي دي.
امسال خو د منطقې ولسوالۍ امام صاحب تقریبا
په روان کال کې د امام صاحب ولسوالۍ د شلبافي او برزنګي سیمو کې د تحکیماتو پروژې پلې شوي دي او له کبله یې سلګونه جریبه ځمکه او ګڼ شمېر کلي د اوبو له ګواښه ژغورل شوي، او د پلان له مخې په راتلونکي کال کې هم د کندز په امام صاحب او قلیزال ولسوالیو کې د تحکیماتو پروژې پلې کیږي. د امو سیند سرچینه د بدخشان د پامیر غرونو څخه پیلیږي، خو کله چې له بدخشان، تخار او کندز ولایتونو څخه تیریږي هر کال په یادو ولایتونو کې د خلکو له کرنیزو ځمکو، باغونو او له استوګن کورونو د خپل بستر جوړوي او خلکو ته درانه زیانو ناړوي. اجمل آریان، ازادۍ راډیو، کندز.
ازادۍ راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دا هم یو سیمه ایزه مسله د ایران یو چارواکي خبرداري ورکړ کاروپای ټو قدرتونه همکاري ونه کړی ایران به هم د اټومي انرژي له نړیوالې ادارې سره پر خپل همکاري له سره غور وکړي لکه چې د امریکا متحده ایالاتونو له اټومي تړون څخه د وتلو او پر ایران د سختو بندیزونو د بیا لګول اعلان وکړ ایران په اټومي تړون کې له ټاکل شویو محدودیتونو سرغړونې ته دوام ورکړي د ازادي راډیو د خبر مرکزي څنګه په حواله جزئیات له صالح محمد صالح اوري
د ایران یو چارواکي د 2015 میلادي کال د اټومي تړون په اړه تازه خبرداري ورکړ د ایران د پارلمان رئیس نن دوشنبه وویل که اروپایي قدرتونه په هر دلیل پاتمی تړون کې د لانجې د حل د میکانیزم په وړاندې ناوړه چلند خپلوي تهران به د اټومي انرژي له نړیوالې ادارې سره پر خپل همکاري په جدیت غور وکړي علي لاریجانی چې مخکې د تهران لخوا پر اټومي موضوع مرکچی هم وو دولتي ټلویزیون ته ویلي هغه څه چې دریو اروپایي هیوادونو جرمني فرانسې او بریتانیا د ایران د اټومي موضوع په اړه وکړل د خوښنۍ وړ دي جرمنی فرانسې او بریتانیا تیر اونۍ اعلان وکړ چې پاتمی تړون کې د لانجې د حل یو میکانیزم فعال کړی دی درې وړ اروپایي هیوادونو ویلي دغه میکانیزم د فعالولو یو هدف دا دی چې اټومي تړون برحاله پاتې سي دغه دریو اروپایي هیوادونو چې د اټومي تړون لاسلیکونکي هم دي له چین روسي او اروپایي ټولنې سره یو ځای ویلي چې دغه میکانیزم به پر ایران د ملګرو ملتونو د بندیزونو سبب سي خو دوی ویلي چې د ایران د چلند بدلولو لپاره پر تهران د حد اکثر فشار راوستلو لپاره د واشنگتن په کمپاین کې ملګري ندي دغه هیوادونو ویلي چې له ایران سره د اټومي تړون په اړه پر خپل تعهد ټینګار کوي د اروپایي ټولنې د بهرنی سیاست د مشر ویان ازادي راډیو ته ویلي اروپایي ټولنه هم اټومي تړون ته ځان ژمن ګڼي او هڅه کوي چې ایران بیرته د دغه تړون رعایت ته راوګرځوي د ایران د پارلمان رئیس علي لاریجانی په خپلو خبرو کې ویلي
اما با صراحت اعلان میکنیم اگر
خو موږ په ښکاره اعلان کوو که اروپا په هر دلیل د اټومي تړون د ودرشمې مادې په کارونه کې غیر عادلانه چلند وکړي هغه وخت به د ایران اسلامي جمهوریت د اټومي انرژي له نړیوالې ادارې سره د خپل همکاري په اړه جدي پریکړه وکړي
د امریکا متحده ایالاتونو له اټومي تړون څخه د 2013 د کال په میاشت کې د وتلو او پر ایران د سختو بندیزونو د بیا لګولو اعلان کړی دی له تړون څخه د واشنگتن تر وتلو وروسته ایران له هغو محدودیتونو چې په اټومي تړون کې ورته ټاکل شوی وو سرغړونې کړې دي
له ایران ورزو جرمني ته د څه باندې لسو هیوادونو استازي نن په جرمني کې سره راټولېږي او په لیبیا کې د روانې شخړې د حل په لارو چارو خبرې کوي دوی به دا غواندېښنو مخه هم ونیسي چې ګواکې له لیبیا څخه به د سوریې په څیر د کډوالو جوپې نورو هیوادونو ته مخه کړي یو وار بیا صالح محمد صالح
په دغو هیوادونو کې ترکیه د امریکا متحده ایالاتونه روسیا چین بریتانیا ایټالیا فرانسه مصر الجزایر او متحده عرب امارات شامل دي دوی په برلین کې هغه سرمشري ته خپل استازي لیږلي چې د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل یې قربانه ده چارواکي وایي په دې سرمشري کې د دغو هیوادونو ترڅنګ د ملګرو ملتونو اروپایي ټولنې او عرب لیګ استازي هم برخه لري د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون او د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن لمخ کې جرمني ته رسیدلی او په سرمشري کې خپل ګډون تایید کړی دی په دې غونډه کې د لیبیا د دوو شکیلو لوریو رهبران هم برخه لري د امریکا یو چارواکي چې له مایک پامپیو سره په سفر کې ملګری دی په برلین کې خبرلانه ته ویلي د لیبیا شخړه په شدت د سوریه د شخړې غونډې کیدون کیده د سوریه په څو کلنه کورنۍ جګړه کې په سلګونو زره کسان وژل شوي او په میلیونونو نور بې ځایه شوي او ګڼ نور خلک یې اروپا ته تښتیدلي چې د مهاجرت یو بحران یې ایجاد کړی دی ډیپلوماتان او د سرمشریزې لپاره د ترتیب شوې اعلامیې مسوده وایي چې په سرمشریزه کې جرمني او ملګري ملتونه د لیبیا سیالې ډلې چې د پلازمېنې ترابلس د نیولو لپاره په جګړه کې ښکېلې دي په لومړي ګام کې د سولې په هدف د یو روبان منلو او د څارنې پر یوه میکانیزم سلا کېدو ته هڅوي بلخوا د لیبیا لپاره د ملګرو ملتونو استازي غسان سلامه پرون شنبه په برلین کې د فرانسې له خبري اژانس سره په مرکه کې وویل
نن موږ په لیبیا کې یو لنډمهاله اوربند لرو موږ غواړو په څارنې تفکیک او د درنو وسلو په له منځه وړلو سره یې په یوه واقعي اوربند بدل کړو دویمه دا چې موږ غواړو پر وسلو د بندیز لپاره د ملګرو ملتو پریکړه لیک بهتره عملي شي
په لیبیا کې دوی سیالې ادارې سته چې یوه په ترابلس کې د ملي تړون هغه حکومت دی چې ملګري ملتونه یې په رسمیت پیژني بل هم په توبروکی د پیاوړي نظامی شخص خلیفه هفتر د لیبیا ملي پاوڅ په نوم اداره ده د ناتو غړی هیواد ترکیه او د هغه متحد قطر د لیبیا د ملي تړون د حکومت ملاتړ کوي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د رواني میلادي میاشتې په پیل کې ویلي و چې د ملي تړون حکومت د پیاوړتیا لپاره یې لیبیا د خپل پوځیان لیږلي دي. د ملګرو ملتونو متخصصان او ډیپلوماتان وایي چې د روسیې د پوځ قراردادیان په وروستیو میاشتو کې د خلیفه هفتر د لیبیا ملي پوځ تر څنګ ګمارل سوي دي. د خلیفه هفتر اداره له متحده عرب اماراتو هوایي ملاتړ هم ترلاسه کوي. د اردن او مصر له خوا یې هم ملاتړ کیږي. ملګرو ملتونو او غربي چارواکو پر ترکیې او روسیې انتقاد کړی او ویلي دي چې د دغو هیوادونو لخوا د خپلو متحدانو په وسلو سنبالول په لیبیا کې د تاوتریخوالي د زیاتېدو سبب سوي دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د لیبیا په شخړه کې د خپل هیواد مستقیم دخالت رد کړی دی.
موږ غواړو ازادي راډیو نو درنو دوستانو په کابل کې د ماتیګر سلور بجې او دیر دقیقې شوې. احمد تکل به د افغانستان سیمي او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیزونه وړاندې کړي.
د فاریاب ولایت پندخوی ولسوالۍ کې تیر شپه د یوې کورنۍ شپږ غړي په یو وسلوال برید کې وژل شوي. په شمال کې د 209 شاهین قلي اردویان وایي د اندخوی ولسوالۍ په خانقاه سیمه کې دا برید طالبانو کړی دی. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي په تیره یوه میاشت کې په کابل کې د تروریستي فعالیتونو، وسلوالو شکو، اختطاف او د مخدرو موادو د قاچاق په تورونو شپږ اویا کسان نیولي چې په دې ډله کې د طالبانو د ماین جوړوونکو یوه 15 کسیزه ډله هم له د سبز ولسوالۍ څخه نیول شوې ده. د ننګرهار ولایت چارواکي وایي په تیرو 24 ساعتونو کې په مومندرې ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په پوځي عملیاتو کې 15 وسلوال طالبان وژل شوي او 4 نور سخت ټپیان دي. د ترکیې متحدو ایالاتو او روسیې په ګډون د څه باندې لسو هیوادونو استازي د لیبیا د کړکیچ د ختمولو پر لارو چارو د بحث لپاره نن د جرمني په پلازمینه برلین کې راټول شوي دي. او د ایران د پارلمان مشر علي لاریجاني وایي که اروپایي هیوادونه د 2015 کال د اټومي موافقې په برخه کې کوم غیر عادلانه چلند وکړي نو تهران به د اټومي انرژۍ له نړیوالې ادارې IAEA سره خپل همکاري بند کړي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د هرات ولایتي لوبډلې د آسیا د غیګنیونې په سیالیو کې اتلولي خپل کړه. د افغانستان د بدني روزنې عمومي ریاست مطبوعاتي غړي مجیب قاریزاده نن ازادي راډیو ته وویل چې د بلکروش یا غیګنیونې دغه سیالۍ په ایران کې ترسره شوې دي. نوموړي وویل افغان لوبډلې له ایراني، ترکمنستاني، آذربایجاني لوبغاړو سره تر لوبو وروسته دوه د سرو زرو او درې د برونزو مډالونه هم ګټلي دي. د اوقابانه هندوکش د فوټبال لوبډلې لوبغاړی عمران ولیزاده د کمبودیا په غورلیک سیالیو کې لوبیږي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د خبرونو مرستیال شمس امینی نن ازادي راډیو ته وویل له ښاغلي امینی سره یو کلن تړون شوی. نوموړي وویل له مصطفی ازازي وروسته دا دویم افغان لوبغاړی دی چې د کمبودیا د فوټبال په غورلیک سیالیو کې لوبیږي. عمران ولیزاده به د 2020 کال تر پایه په دې سیالیو کې ولوبیږي. او د اسپانیا لا لیگا لیگ د شلمی اونۍ په سیالیو کې تیر شپه ریال مادرید دوه د یو په وړاندې سویا لوبډلې ته ماتې ورکړه. دا سیالي تیر شپه ترسره شوه. د دې لیگ په یو بل مهمه لوبه کې نن شپه 12 بجې او 10 دقیقې بارسلونا د ګراند فوټبال ټیم سره لوبیږي. دا لوبه د بارسلونا په کورنۍ لوبغالي نیو کمپ کې ترسره کیږي.
سپورتي خبرونه ناجی صفای وړاندې کړل. لدی وروسته دوه ونیزي خبرونه د انصاف په لټه کې او ورکشوي عزیزان نشرته امددي هله ده هم را سره واوري تر بیا د الله پمن.
د انصاف په لټه کې
یو چاغي په سیور شبل یو غي په سیور شمدي کې ربان ورستی دي شي او ناهيله به تخپل کوټه راځم.
دومره زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نمې څوک په دفتر مخ کې بریدي نمې څوک ما پرې دا وري خدای راستي کې زما دا یو څر نه وشت.
خو مسؤلین سوای
کوټه ازري په دې راځي خو ازر کې ان شاء الله موږ جلبونه په سیور کړی.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام، زه خان محمد سین د انصاف په لټه کې او بل خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې اورئ چې د کابل ولایت د شکردرې ولسوالۍ د هاشم خیلو له کلي نه ملک ظاهر ازادي راډیو ته ویلي چې د دوی د کلی پورته او ښکته او لرو بر ټولو سیمو ته برېښنا رسېدلې، خو د دوی کلی په منځ کې دی او برېښنا نه لري. دغه ستونزه به د برېښنا شرکت له مسؤلینو سره هم شریکه کړو. لومړی به د محمد ظاهر او ورپسې به د برېښنا د شرکت د مسؤلینو نظر واورئ.
د انصاف پلټه کې
اوس به د شکردرې ولسوالۍ د هاشم خیلو د کلی ملک ظاهر په خپل ځان معرفي کې او ستونزه به ووایي.
نوم ملک ظاهر ده، د کابل ولایت شکردرې ولسوالۍ هاشم خیلو کلی. مشکل د هغه زمنګ دی چې برق د 2 نوي کال نه 1392 نه زمنګ کار پی شروع کړی. شاوخوا تم برق سته، موږ دغه یو سل کورې اضافه تر یو څو کوره لې سلونه دا هغه کورونه دي او د دولت کم 3 میلیونه افغان خساره کړي. دولت د دې نه یو روپۍ بهره نه وړي او 95% کار زمونږ مخته تللی. اوس مراجعه کوو آمریت ته، چمتلې ته بیا غویم لیږي. ریاست هم په بار بار تللي، په 2 ځله یو شل اضافتر مونږ تللي. دلته مراجعه کړي چې هغه وزن دبردلی. اوس مونږ ازادۍ راډیو ته دغه پیغام یا زنګ ووهه دغه مشکل زمنګا دغه ریاست د برېښنا سره شریکي کې خدای وکړي دغه 50% کار زمنګا نور پرمخ لاړ.
تاسو ویل چې د 95% کار مو کړی، دا کار کوم دی چې تاسو تر سره کړی؟
کار دغه داسې مونږ له دولت نه مونږ ته پوهه راکړي، پوهم راینټ کال کړي، لاین راکړای، پورتال هم تړلای. دغه څو وسایل چې نور دي، بکسې دي، نور سامانات دي، دغه ټول وسایل هم 95% مونږ راینټ کال کړی راغلی یو. او اوس په کلي کې بیا هم دغه ده څو کاله کېږي چې مراجعه کوو، سره دغه 50% کار مونږ دنس کولای شي مخته بوځو.
دا کار تاسو په مزدورۍ کړی؟
نه، زمونږ کلی ده. مونږ د ولس له خوا نه مونږ دغه د کرایې پیسې را کول کېږي او مونږ بې پسې ګرځېږو. مونږ نه پیسې پکې اخیستي او نه اخلو، او خاص د خدای د رضا د خپل د ځان دپاره دغه کار کوو مونږ.
د برېښنا د پایو ودرول خو آسان کار نه دی، دا هم څنګه ودرولي؟
کرندم راوسته په شخصي پیسو، کرندم راوسته چې دولت راکړی یو څه، یو څو ته نور موږ خپله کرند په شخصي پیسو راوسته، دا هم پایې درولي، لاین هم نصب کړی. دغه ټول کارونه مختبولي فقط 50% کار زمونږ پر مخ تللی، 50% پاتې.
پایو کې لاینونه هم تللي؟
او او لاینونه بکسې لاین وتم بکسو هم لاین وکړه کړی تماما کار یې سوی فقط 50% کار پاتې نه دات.
دا کار کله تکمیل شوه؟
تکمیل دغه نو اوس څو کاله، یو نیم کال کېږي چې دا تکمیل شوی. دغه پای نصبوي او برق دغه لاین نصبوي یو نیم کال شو. نو مخکې لږ نه هم یو څه کړی وي، اوس هم بېخي دغه تکمیل دی. دغه هغه شی شوي ټول هم کوڅو ته بولي دي، په کوڅو کې لاین نونه پای هر شی شوي دي.
تاسو چې دا کار تکمیل کو، مربوطو دفترونو ته مراجعه وکړه چې مونږ کار خلاص کړی او تاسو راشي نور کار تاسو وکړي؟
بله بالکل، مونږ اول لوړو د چمتلې ته دلته امریات ده، بیا لوړو ریاست ته د مزان کې ده. هلته مومن د شبکې پورې هم زه ورغلم، هغه هم مروکسې ورسې دې ده 95% کار تکمیل شوی. دا 50% تکمیل کړي او دا برج د دې شبکې ته ځي کې برق پر خوښې کوي، مګر مې مار چوانه اورېده.
نو څه وایي چې پلان کې شته؟ دغه سیمه پلان کې شته دی؟
وو پلان کې شته، مونږ ته دغه بونه کوي چې مونږ هغه نه لرو، دې ته بودیجه نه لرو، کار باندې بس زمونږ شاده پاتې ده.
دا ستاسو د کلي شاوخوا نور کلو ته برق تللی؟
او هغه ته مکمله برق تللی، کوم ځای کې لږ لږ پاتې هغه هم په کار پرې روان ده. خو صرف زمونږ څه ده، زمونږ په اول قدم کې نه و، دویم کې مونږ څو هغه مونږ خو دغه مونږ خپل په یک دمو کې خپل هغه د اوس په مشکل کې باندې پاتې ده.
دا څه خو باندې چې د تاسو سیمه د پاخه سرک نه ډیر لري؟
نه نه نه، پکات یو کیلو یو نیم کیلو به داسې متر براسي پاخه سرک نه، مونږ 3 کیلو 4 کیلو 5 کیلو مخکې کیلومتر پورته تلای سره بار
پورته تللی او تاسو منځ کې پاتې استه
منځ کې مونږ پاتې یو عمومي لاین چې لمنګ نه تخمین داسې یو زر متره به لري عمومي لاین. مونږ په نه داس چف راغلي سړک د پامې سړک هم پایې راوستلې، کلو کې تازه کړي دي لاینونه هم پیاچولي، پورتال هم تړلی، فقط یو ترانسفارمر هم تداري.
ښه، تاسو اوس څه غواړئ برور؟
من غواړو دغه ترانسفارمر مونږ ته ریاست برېښنا تراکې نه زدي بس فعال سي دغه برجم شبکې به جیسي دغه هم غواړو
د انصاف په لټه کې
دغه ستونزه مو د برېښنا شرکت لوایاند خاغلی وحید الله توحیدی سره شریک کړه. توحیدی سبا اوریدلی به مو وي چې د کابل ولایت د شکردارې ولسوالۍ د هاشم خیلو له کلي نه ملک ظاهر آزادي راډیو ته ویلي چې د دوی د کلي لر و بر ټولو سیمو ته برېښنا رسېدلې، خو د دوی کلی چې په منځ کې پروت دی تر اوسه ورته برېښنا نه ده رسېدلې. په دې حصه کې ستاسې نظر غواړو چې دا څنګه مسئله ده چې د دغه کلي نه برېښنا تېره شوې هم ده نورو سیمو ته رسېدلې او دغه کلی تر اوسه هم بې برېښنا ده؟
دغه ساحه چې دی البته که د دې کارونه تر شپېته سلنه پورې مخکې تللی وي د سه کال تر اخر کاله پورې به دوی ته برېښنا وصل شي، او که د دوی د برېښنا سیستم تر شپېته سلنه مخکې نه وي تللی نو دا به د راتلونکي کال په 1999 کې پلان لاندې ونیول شي او دوی ته به هم برېښنا رسونه وشي. مونږ په ټول افغانستان کې تقریبا تر 15 سلنه پورې خلک په ټول کابل کې البته د سره د ولسوالیو برېښنا ته لاسرسی تر اوسه پورې نه لري، خو زموږ پلان دا دی چې په راتلونکي کال کې دغه سلنې هم چې د کابل په لرو پرتو ولسوالیو کې دي موږ د برېښنا رسونې پروژه تطبیق کړو تر څو چې نوې لاین راځي دوی هم د برېښنا څخه برخمن شي.
توحیدی صاحب، دغه شپېته فیصده چې تاسو وویل په دې شپېته فیصدو کې څومره کارونه شامل دي؟
دا شپېته فیصده چې موږ وایو دا به فرضاً هغه سیمې چې پای فرزن ورته رسیدلی وي د ولتاژ متوسط پای نصب شوي وي، فرزن صندوقونه د میترو نصب شوي، فرزن میتر نه اخیستي یا ترسامه نه راغلي یا وایرنګ نه دي شوي. په دې برخه کې بیا دغه کال پوره کیږي فرزن که دغه همداسې یو چاره د سه کال نه پاتې شي کال ته دغه په اولویت هم وي او دوی ته برېښنا رسوم. او که دوی کارونه تقریبا د شپېتو نه یا شپېته فیصده پوره شوي وي سه کال تر اخر د کار پوره بشپړه کیږي.
توحیدی صاحب، تشکر.
تشکر.
درنو اوریدونکو، وام اوریدل چې د کابل ولایت د شکردارې ولسوالۍ د هاشم خیلو له کلي نه ملک ظاهر آزادي راډیو ته ویلي وو چې د دوی د کلي شاوخوا ټولو سیمو ته برېښنا رسېدلې، خو د دوی کلی په منځ کې بې برېښنا پاتې دی. او د افغانستان د برېښنا شرکت ویاند وحید الله توحیدی وویل چې دوی هڅې کوي چې دغې سیمې ته که شپېته فیصده کارونه یې بشپړ شوي وي د روان لمریز کال تر پایه پورې به ورته برېښنا ورسېږي. عزتمندو اوریدونکو، که تاسې هم کومه ستونزه ولرئ او ستونزه مو قانوني وي له ازادي راډیو سره شریکه کړئ. د ټیلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپلې سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي راډیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب @ rfer.org.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ورکو عزیزانو او دوستانو د خبرونې درنو مینوالو السلام علیکم، هیله ده چې روغ جوړ اوسئ. دوستانو، د نن ورځې خبرونه بیا هم په یو ښه خبر باندې یا په یو ښه زیری باندې پیلوم چې هغه دا دی چې زموږ یو دوست خپل ورک ورور د همدې خبرونې له لارې پیدا کړی دی او کور ته ورسېدلی دی. نو د ورور موږ ته پیغام رسولی، مننه یې کړې ده. د ده پیغام به د ده په ژبه واورو چې د زابل ولایت خیر است ولیدی.
سلام علیکم، زانور الدین د زابل ولایت د شو ولسوالی څخه د صفاتما کیم. زما یو ورور چې وکاله کی ورکو دای واچ ممخ کی ما ازادي رادیو ته زنګ ولید د یو چماته لکندار زنګ راو ولای. تا ورور د لې په یو شرکت کې کار کوي، نو کولای شي ورته راشي. بیا زه ورنم هغه د ګازو شرکت و دورې مې ورور پیدا شو، ما کور ته راوسی. له آزادۍ راډیو نه ډېره ډېره مننه.
ستانه هم مننه کوم ګرانه وروره چې تاسو ورک سوی عزیز په خیر پیدا سو کوټ مراوستي. خو دوستانو دغه دوست مو مشته دا هم ویلی وی چې د خپل ورک سوی ورور د مندل لپاره یو نیم لک افغاني انعام شي وو او دا ویلی دی چې غواړي چې هغه ازادي رادیو ته ورکړي. د دې خبرې په خاطر باندې زه غواړم یو وضاحت ورکړم چې ازادي رادیو هیڅکله د دغه کسانو د مندل او یا هم د هر بل پروګرام په بدل کې د پیسو غوښتنه نه لري. ازادي رادیو یو غیر انتفاعي اداره ده او دا پروګرام مخصوصا د ازادي رادیو د هغو بشري پالیسیو یو برخه ده چې غواړي چې د افغانستان د خلکو سره په بیلابیلو برخو کې مرسته او همکاري وکړي. دا د ازادي رادیو پالیسی نه ده چې د خلکو څخه پیسې وغواړي. البته که تاسو د خپل ورک عزیز د پیدا کېدو لپاره انعام ایږدي نو هغه کولی شي چې هغه کس چې ستاسو عزیزی در پیدا کړی دی او کومه کې در سره کړی البته به هم خپل خوښ مو د کومه ته ورکول هغه ستاسو کار دی شخصي کار مو دی ولې ازادي رادیو هیڅ کله پیسې نه غوښتي او نه غواړي. ورته به هم یو بل اوریدونکو ته چې د هلمند ولایت خی پیغام رسولی دی هم وایي چې د دوی په سیمه کې یو کس موندل شوی دی او د خپلوانو اسان څخه پښتنه کوي چې په خپل ورک پسې ګرځي نو د ته دی رضای دادی سخیوارو.
السلام علیکم، محمد دهل من در ولایت دگریس سویل سالیه لازادی را دیو اوریدون که تدا پیغام پیغم سلور کالکسیزی و اصحاجی دی دخپل نم دولت یادی دخلا نم صدر دین یادی دورور نم زپرخان یادی دبل ورور نم ابراهیم یادی منتقه تخار یادی هر طریق سدی اڑا معلومات لریه اکم قریب زمازاغ او ریزماس را جی پداغش میرابان جی تماس لنیسی سپر سلور ایا یو پنځه پشپش پیته سپر پنځه ویش نارا یو اردیا وایم سپر سلور ایا یو پنځه پشپش پیته سپر پنځه ویش د ازادي رادیو د کارمندانو ته هیله کوم چې زما پیغام نشر کړي. وسلام.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. زیل المحمد اکیار مڈی کمیم دلشکرگاہ شارہ نیولے دے یو مسلمان ورور ولی وای چې ما ورور رغلی دا تاولا په نامه دی نو دلته مش پیدا کړی دی دا درې اوچی کیږي وای د پلان نوم یې محمد جواز دی. هر مسلمان ورور کې په نو غواړي چې زموږ سره تماس ونیسي زموږ د اړیکو نیول شمیره ده 0 1 0 4 1 3 چپر یو نه چلور و درې دا زادی راځو نه مننه.
السلام علیکم، زه نو عارف سره خل د کابل ولادت دی تاسو نه ولته کس د مسرو د مچا په نام میګ د کلاب نوم یې نه نو دا وای شته چې پیدا کی د ما سر پښ له دا څه ته شو اتیا یې سو پنځه پنځه د سو بل اړیو شته نو دا څه ته شو سپر واه یا پنځه سوه اته څلور کوي بل شمیره مې سپر اوته دی یو یو سپر سپر د خدای په امر.
بله السلام علیکم، عبدالبصیر هم د بالا مرغاب نه می تماس نیولې دي. دلته یو د پارته په نامه د ګرب احمد د هلمند ولایت د بغنی د ولسوالۍ د کلاچی د کلاچی د کلی د دا چې وای وای زه د کلاچی د کلی یم. دا درې کاله کېږي چې دا بالامرغاب ولسوالۍ ته راغلی دلته څه ته پورته کېږي څوک یې پوښتنه نه کوي بالان چاته نه معلومېږي چې دی په کارو چلته کوي اسار سم کار نه کوي. در محمد نومېږي د عطا محمد زوی دی د کلاچی او د کلي دی د هلمند ولایت دی. عزیزان یا کومان غواړي معلومات ترلاسه کړي زما په دغه شماره دې زنګ ووهي
0 1 0 2 5 0 2 9 5 9
په دغه ښکاره دې تماس ونیسي زه معلومات ورته کوم. السلام علیکم.
گرانو دوستانو محترم اوریدونکو، تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دغه شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0 0 0 2 9 4 3 6 1 یو ری بیا وایم 0 0 0 2 9 4 3 6 1. همدار استاسی کولی شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0 0 0 2 0 2 2 1 یاو دوا چلور یاو یاو پینز
دوستانو د خبرونی د جوړښت سره سم به اوس تاسو هغه پیغامونه په ګټه سره واورو چې تاسو په خپل ورکو پسې ګرځئ.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. مانو محمد اسلام ما دروک نه نوم نه خان مشهور رحمتہ د لاس کار کې ځکه د هارو نه په نوم نه هیڅ اسلام جوړ څخه نه برک سعودي کار څو پر من مات لري په دغه دې نس نه روز نو ساده په نس سره یا تاسو په دې شپه نو سره درو څه دې موږ ته زادې را دې څخه دې خوشاله یو سلام.
وعلیکم السلام وزولی محمد یم زما یو محمود ته ماما می کیږي ورته د کاشم او د ابراهیم وروده نو کار چا په دغل سپین کالی دی تور کوته دی او ګردی رښینه پر سر د کار چا په دا کړې مې سره پر دغه شمیر باندې اړې کوم چې سی پر و اته سی پر شپږ سی پر اته شپږ پنځه پنځه خپل شرنی دی ترلاسه کی.
ما یو انډیوال احمد بدل میږي د ګل مکتب سماړي کني ولې ده کچې دې ما دا راغو یا د څه د پر معلومات لري نو پر دا لمبر ما سره تماس نه دي چې پر وسته او شل ناچا پر درې پر دا لمبر ما سره معلومات کوي ومنه.
السلام علیکم د شر احمد په نام د لی اجر سره نی د ازادي سره اړیکه څنګه کړه ده زما دا کازی دی د مدمر په نامه دی چې دا یو نه شي چې ورکسوې دی او د سردار کازی دی د اکاګان معنی دی د یو نوم قادر کازی دی د جزایر کازی دی د سلام کازی دا غا تلي اجري او چې دوم کې دی دا یو نه شي چې ورکسوې دی هر چا کې استعمال ما ساته په دغه شمه دی چې په هوا چې په هوا یو کیزه دوا وره وو بیا په اخر کې دوا څلو اردغه شمیره ده هر چا کې لیدلې باید مشتګي تماس راشي. السلام هر چا کې پیدا کې چې زنګ راټوي ول شیرینی دې د الله ته کې مشتګي زنګ وي هر شي چې غوښتي. السلام
بله السلام علیکم زه عبدالخالق ورنه دې هلمند ولایت د بولان نشم زمو برکوم زمایو د خاله زوی دی د نظر په نامه دی د ځانونو سو اصل سو کالو په شاوخوا دی دا تاسو تقریبا برلور دی د کور او چې وتل دی د دې درې دی کې چې نه برکت دی نو دا کور ته دی راغلی چې هر مسلمان وو چې دا کړی دی په دغه شپه دی زو سره اړیکه ونی شي چې پرایا څلو څلو د وسو اړیا څلو شته تکرار چې پرایا څلو څلو د وسو اړیا څلو شته
السلام علیکم اگائی گولیم دا کندهار ولایت دا پنجوائی ولسوالی دا مشتان سمجان گوالی دی ما یو انجوال دی چه اصلی منی عبدالعجام دی چه مشور و پزنبک دی دری سنور کالکی چه مکسوی دی کده اخفل دا ایلان ناوری یا سو بده پاده ملمات لیز ما فیز بی پدیش میانا پا ماس منیسی سپر وشاو ونیوی دریس او آیا او پینزه و سلام لخدای فرمان.
از عدیس را دوت از ما دا تیغم دی چیز ما یورور دا زدخان پا نما بندی دا لیاباد پا منطقه کیز ما سورک دیر از ستشتیده لیدی اصابی تکلیف لری دا غالک دا غنقشی لری چیز را خولی پر سر دا کلکل مغزه ای کژیږي وز د سنیو مچک سی پښې سره بندیږي د ساخان د چمتال ډول سوالې نه خبر ستې سره ټلیفون پکړ شې ما د سره کومې دغه نقشې لري تور لندې سره دی کده دغه معلومات په چا سره یې ما دغه شمیرې دي د مساز زوی دي د غالک کده پلار پښتنه یې سره یې جنې وکی د پلار نوم ورته اخلي د نوښار د کلی دی دا مې شمیرې دي سپر دوا و درې و سپر ات درې دوا نه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادی راځي ټول کارکونکو ته دې زما سلامونه ورسېږي او زما دغه پیغامات په شوړ یادول سره نشته چې زه هم د روزګان ولایت د خاص روزګان د ولسوالۍ د شیخ مولوی عبدالخالق صاحب زیم او د پیروز د کلی او وسیدونکو یم. اوس حالن په علمون کې خراب لرم او زما د ودانې خوريان دي چې را څخه ورک دي او ډېر وخت دي پد خیرات نشته یو نور الباقی نه دي یو فضل حجی نه دي کدی چیرې د زما زغ واورې دي نو دي دي ماته پر دغه شمیره باندې زنګ وهي 0202 5 0 0 5 8 پر دغه شمیره دي ماته زنګ وهي او دوی هم دي د خاص روزګان او زه یو ځل بیا شمیره تکراروم 0202 5 0 0 5 8 دغه زما شمیره ده په دغه شمیره دي بي زما سره اړیکې ونه شي او دا ډیر وخت کیږي چې زما سره معلومات نشته. والسلام.
السلام علیکم زویره دی ټول کارکون کوریدم. السلام علیکم صفات الله جان سلام علیکم دې مرکز وشکرګان نه ولې زما یو د څه چې ورته راکا زمې دې درځي نش کید هر چاته معلومات په دا شهر زما سره اړیکې ونه شي پر وای شي پر دوا شپه دی او اته شي پر وته لور خدای پامه.
الو السلام علیکم ز پردلا محمدی د زابر ولایت د شمول زو ولسوالینا درڅخه په تماس کیما زما یو ورور دی چې دوا کاله کیږي چې درکه دی زما دا ورور کا هر چاته پته وی ماته په دوه شمیرو زنګ وهي صفر بیا یو پنځو شپږ صفر نش پال. السلام
علیکم. السلام علیکم آزادی رادیو خاصونکو او ویدونکو چې ما سلامونه ورکړو. بعد سلام او پېښه زایو ملګری دی چې په نامه زه فایل وټوایم چې په دې هیله ماته زنګ وو په دغه نمبر
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
سره کاجی هغه چې سره رښتینی ده تاسو دې سمپالیا پوښاږي که هر څا ورو لیدلې په دغه شمیره د زموږ سره اړیکه څنګه شي سفر و بیا سفر و پنځلس یو پنځلس درویش په پای کې درویش دغه لمبر دی هر چا چې لیدلې موږ ته په دغه شمیره باندې معلومات راکړي. السلام علیکم.
سلام علیکم ازادي راډیو اوریدونکو خبرونه کوم د محمد خوشال نن له هلمند ولایت ما زما زیدې د داوود په نام دی د دې سکرټ نه راځو د صدرارام کې نو که څه ملک په ځان معلومات لري از خپل ځما غلا د دې راډیو د لښکرې په شمیره د موږ سره اړیکې ونیسي چې تر اوسه نه سلیش یا ولس د ورنۍ نه لري را د
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ورحمۃ اللہ مرکز خوشی تقریبا تقریبا معلومات
السلام علیکم دا ازادي راډیو ریډونکو کاکم دا پیغام دی چې سلطان افغان د هلمند ولایت مدالي ولسوالۍ څخه د ازادي راډیو سره پر کرښه باندې چې موږ یې مختلف نه ګل احمد خان په نامه دی د څو د کار کیږي چې د مدالي د مدارک په وړاندې د پلان نه محمد حق زاده دی چې څو کار په اړه معلومات لري په فتوح شمه روز مشوره کوي چې پر و چې پر و څلور کنزه څلور دوا سلور دوا سلور بلش میرا سپر و صفر سلور ات شپر شپر یو سلور دو سلام
ستاسو دی هم په مخشي او مننه کوم چې ازادي راډیو ته مو پیغامونه راستول دي. موږ به په امانت سره درته خبرو هر اونۍ. البته مخکې تر دې چې د دې پروګرام ختمېدل اعلان کوم، غواړم چې د خپل همکار طاهر روشان څخه مننه وکم چې د دې پروګرام په جوړولو کې راسره همکاري کوي. او ستاسو نه مننه کوم چې موږ سره مو پیغامونه شریک کړي دي. د نور پیغامونو په هیله مهم يم او تر بل خبرونه پرې تاسو پر خدای سپارم. الله مو ملسه.
دتا بهیر کبه په یاد يم زچه قدم په قدم ګدم تا یادومه.